دا مشال رادیو ده په پېښور کې د سهار لس بجې سوي دي. نن د پنځشنبه ازرات ورځ او د 2023 کال د فبروري اول نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو سره کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان پر سیاسي حالاتو او راتلونکو عام انتخاباتو سربیره په پېښور کې د غړو د یو شمیر کارخانو د بندیدو په اړه راپور اوریدل شي. د خبرونه په دوه منیمای کې نیوز پروګرام د مشال ترانه لاندې اوریدل هم هیروي خطر سوړان دي. د دې مهال خبرونه ته ورسې. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په باجوړ کې د صوبایي اسمبلی پر 22مه حلقه د انتخاباتو ځنډولو اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا د خړو ادارې په هغه صوبه کې د خوراکي تیلو او غړو جوړولو 21 کارخانې تړلې دي. روسي او اوکراین د یو بل د لسګونو بندیانو تبادله کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د صوبایي اسمبلی پر 22مه حلقه د انتخاباتو ځنډولو اعلان کړی دی. دا ګام له هغه وروسته پورته کړل شوی چې پرون د قامي او صوبایي اسمبلی لپاره آزاد امیدوار ریحان زیب ووژل شو. د باجوړ د پولیس ویاند محمد اسرار پرون مشال راډیو ته ویل ریحان زیب د جنوري پر 1 له خپلو درو نورو ملګرو سره یو ځای روان و چې ناڅرګند کسانو یې پر ګاډي ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې 4 واړه ژوبل شول، خو ریحان زیب وروسته په روغتون کې سا ورکړه. ریحان زیب د فبروري 8 انتخابات لپاره د قامي اسمبلی پر 8 او د صوبایي اسمبلی پر 22مه حلقې ولاړو. تر اوسه د نوموړي د وژنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې هم هلته یو شمیر سیاستوال او قبایلي مشران وژل شوي دي چې د یو شمیر مسؤلیت اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنۍ د تازه پیښو وروسته غونډه وربللې ده. د کمیشن ویان پرون رسنیو ته ویلي چې غونډه به نن په اسلام آباد کې کیږي. غونډې ته د پاکستان د کورنی چارو پر نگران وزیر او وفاقي سیکریټري سربیره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان چیف سیکریټري یا انتظامی مشران هم اوربل شوي دي. دا له هغه وروسته ده چې پرون په باجوړ کې ناڅرګند وسلوالو د قامي اسمبلی نوماند ریحان زیب وواژه او له هغه سره په ګاډي کې ناست درې ملګري یې ژوبل کړل. بلخوا پر همدغه ورځ د بلوچستان په قلعه عبدالله کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی د ناڅرګند کسانو په ډزو ووژل شو. پر دې سربیره په کوټه کې د بلوچستان صوبایي اسمبلی ته د پاکستان پیپلز ګوند د نوماند علي مدد جتک پر انتخاباتي دفتر په لاسي بمبرید کې درې کسان ژوبل شول، او په کیج ځلا کې بیا د صوبایي اسمبلی لپاره ولاړ د همدې ګوند د یو بل نوماند ظهور بلیدی پر کور لاسي بمبرید وسو چې چاته یې مرګ ژوبل نه داړولې. د خیبر پښتونخوا د خوړو ادارې په هغه صوبه کې د خوراکي تیلو او غړو جوړولو 21 کارخانې تړلې دي. د خوراک د محکمې سیکریټری ظریف المعانی پرون مشال لډیو ته وویل چې د غړو د میلونو د مصنوعاتو لکره ټیسټونو وروسته دا ګام ځکه پورته کړ چې له غړو څخه زهرجن مواد نه ول استل شوي.
چېرته هم د غړو کارخانه وګورئ کنه، هلته به د صابون کارخانه وي. دغه وجدار چې د غوړي چې کله پروسس کیږي نو د صابون وځي، نو چې صابون کارخانه ته نه وي نو د مطلب دا چې پروسس دلته نه کیږي. دا ډېره سمپل طریقه ده. نو دا 12 قسمه ټیسټونه موږ وګړو، دا اکثر فیل رااله.
د خوراک محکمې له خوا د غړو او خوراکي تیلو د کارخانو د ټیسټونو د راپور لمخې په خیبر پښتونخوا کې د غړو د لس کارخانو مصنوعات د استعمال لپاره سم ګرځول شوی دي. بلخوا د بند کړل شوو 21 کارخانو مالکانو ته ویل شوي چې هغوی د خپل مصنوعات له بازاره ټول کړي. هغوی دا هم وویل چې د معیاري مصنوعات د جوړولو ضمانت تر کولو وروسته به د هغوی کارخانې بیا پرانیستل کیږي. د پاکستان لرمالی حکومت سره لنډه د تیلو بای لوړولو اعلان کړی دی. د مالیه وزارت پرون په بیان کې ویلي دی چې د یو لیټر پټرول بای 14 روپۍ او 55 پیسې او د ډیزل هغه 2 روپۍ او 50 پیسې لوړوي. د دې سره د یو لیټر پټرول نرخ 202 روپۍ او 90 پیسې او د ډیزل 208 روپۍ او 60 روپۍ ته رسیدلی دی. دا له هغه وروسته ده چې پاکستان د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور د شرطونو پوره کولو لپاره په پړاوونو کې د برېښنا، تیلو او ګیس په بیو کې دولتي رعایت ختمولو ته دوام ورکړی دی چې ورسره د انرژي بیې لوړې شوي دي. روسي او اوکران د یو بل د لسګونو بندیان تبادله کړي. د اوکران ویلي چې پرون د بندیانو په تبادله کې 200 اوکراني جنگي بندیان شامل ول. روسي ویلي چې د همدې شمیر اوکراني پوځیان په بدل کې 150 پوځیان بیرته راوستل دي. د دې شمیرو توپیر د دې حقیقت لامل دی چې د روسي په بندیانو کې یوازې پوځیان شامل دي. زلنسکي د بندیانو تبادله په اړه پر ټلګرام لیکلي چې په بند کې زموږ هر کس په یاد دی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. اوس راځو د راپورونو پر لور. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې په باجوړ کې د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی لپاره د آزاد امیدوار ریحان زیب له وژل کېدو وروسته انتخاباتي کمیشن د هغې ضلع د صوبایي اسمبلی پر 22مه حلقه د انتخاباتو ځنډولو اعلان کړی دی. ریحان زیب د فبروري 8مې انتخاباتو لپاره د قومي اسمبلی پر 8مې او د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی پر 22مې حلقې ولاړو. تر اوسه د نوموړي د وژنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې هم هلته یو شمېر سیاستوال او قبایلي مشران وژل شوي دي چې د یو شمېر مسؤلیت یې اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش منلی دی. په دیار نور حال شانواز ترک زیرا کوي.
باجوړ کې د صوبای اسمبلی د 22مې حلقې انتخابات ته ځنډېدو اعلامیه جاري شوې. دغه اعلامیه تر هغې وروسته جاري شوې چې هم په دوه انتخابي حلقو آزاد کاندید ریحان زیب د نامعلومو وسله والو په ډزو کې د جنوري په 1 ووژل شو. د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اصرار په خبره په ریحان زیب د نامعلوم وسله والو لخوا په صدیق آباد پاټک کې ډزې وشوې چې دی پکې مړ او درې نور ملګري زخمیان شوي. دغه پیښې او د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه د صوبایي اسمبلی د 22مې حلقې نه د جمعیت علما اسلام فیډرلي کاندید عمران ماهر مشاد رډي ته وویل باجوړ کې د هدفي وژنو لړۍ روانه ده او په دا لنډ وخت کې تر ټولو زیات د جمعیت علما اسلام فیډرلي کارکوونکي هم په نښه شوي.
اگر هر پارٹی هر تنظیم کارکن او ٹارگیٹ کی گئی زمین باجوڑ یو غم دے بیر پختنو یو غم دے نو پاگوان خمون دیر خپایو دی الیکشن حوالی سر خمک کم مخپل دریز بلان دے کلے و مخ کم منگا حالات دے برابر کلیشی امن و امان دے برقرار کلیشی داگر نپس تی بیا الیکشن وش الیکشن دمرا ضروری ندے. اصل کې انسانانو ژوند او زندگی ضروری ده. درې کانو جمعیت علما اسلام په ټارګټ باندې وخت په وخت باندې وسه اساسه نورو پارټینو ته مغزه ده. اوس هر پارټي هر تنظیم ولا په ټارګټ باندې او مخکې مونږ ویلې چې امن او امان دې قائم کړی شي دغه نه پښ کو بیا الیکشن کې یو کار سکی وسه مونږ دا وایو.
د ریحان زیب پیخه د جنوري په خیرنه نیټه شوه، خو هم د جنوري په میاشت کې په 19مه په بادیسیا مامندو کې ډاکټر عبدالرحمن هم د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شو. د جنوري په 16مه د باجو ډاکټرانو اتحادي د دغه وژنې ضد احتجاج هم کړو. د جنوري په 12مه په الیزو ډاک کې په یو ځای تن میا حضرت هم 14 شو چې دی پکې معمولی زخمی شوه خو ګاډی الوتلې. په 8مه جنوري بیلوټ فرش نومې سیمه کې د باجوړ د پولیسو پروان ګاډی 14 شو. هغه کې د پولیسو خبره 8 پولیس غړي مړ شو او تر شلو پکې زخمیان شوه هم. خو د جنوري په اولنې نیټه هم یو کاندید په نخښه شو. د باجوړ پولیسو په دغه ورځ مشال رډیو ته ویلو کمانګر ناوګي کې پروان ګاډی ډز شوه چې پکې یو تن مړ او یو زخمی شوه. دغه زخمی شوی تن د صوبایي سیملی لپاره د 19مې انتخابي حلقې آزاد کاندید سید رحیم شاو ولې د سرګاډي کې نس حلیم سید په دغه پیخه کې مړ شو. مشال رډیو د پورونه پیخه او بیا د انتخاباتو په ځنډېدو د قومي سیملی د 8مې حلقې نه د پاکستان پیپلز ګوند کاندید اخونزاده چټان سره خبرې وکړې.
خو د باجوړ امن چې کوم دینو د یو واقعیانه د بل واقعیا پورې چې کوم ورځې په خیر تیر شي نو هغه ته منګا منو. دا کال چې شروع شوی له شاته به ډیر نه ځو. 2023 ته به منو ځو. نن د دې کال د اولنې میاشتې اخیرنۍ ورځ ده. کله چې الیکشن شروع شوی دی نو په درې کینډیډیټو باندې حمله وشولې. دوه د پی کې 19 او نن د یو کینډیډیټ چې کوم دی نو هغه شهید کلی شو. اوسه پورې خو چې کوم نوټیفیکیشن شوی دی د پوسټپون کېدو نه هغه د پی کې 22 شوی دی. مونږه الیکشن کمیشن نه تپوسو کو چې د ان به څه کیږي. نو د هغوی د وینا مطابق چې په 3 باندې وه سبا الیکشن کمیشن میټینګ کوي او په دې به فیصله کوي.
د یادونه وړ ده چې په باجوړ کې تیر کال هم د جمعیت علما اسلام فیډرلي کارکوونکو په یو غونډه ځانمرګې برید شو چې پکې د پولیسو خبره څلور شپېته تنن پکې وژل شوی او تر یو سلو پورې پکې زخمیان شوی هم. تر دغه علاوه هم د دغه ډلې د مشرانو خبره دغه ضلع کې د دوی تر شلو کارکوونکي او سیاسي مشران په نښه شوي. د جمعیت علما اسلام فیډرلي د کارکوونکو ترڅنګ په پولیسو د پولیسو ضد کارکوونکو او سیمه ییز مشران هم په نښه شوي او د دغه ځینو پیښو ذمواري خو چا نه وي منلې. خو د ریحان زیب د وژنې په شمول په تیرو وختونو کې د ځینو پیښو ذمواري د داعش په نوم وسله والې ډلې قبول کړي. شانواز ترغزه مشهد رادیو خبر.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري اوس زو د کوټ پر لور. په داسې حال کې په پاکستان کې عام انتخابات ته یو او نه پاته ده. د کوټ په ګډون د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د نامنی یو شمیر پیښې رامنځته شوې دي. پرون په قلاب دلا کې د ناصرګند وسوال په دزو د عوامي نېشنل ګوند یو غړی وژل شوې او بل ټپي شوې دي. بلخوا په کوټ کې د پاکستان پیپلز ګوند پر دفتر د لاسي بم برید له امله درې کسان ژوبل شوي دي. پر دې سربیره په کیچ او خوزدار کې هم د پیپلز ګوند د کاندیدانو پر کورونو د لاسي بمونو بریدونه شوي دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په ځینو برخو کې د انتخاباتو د رانږدې کېدو سره سم د نامنې پیښې زیاتې شوې دي چې له امله تېره ورځ د مرګ ژوبلې پیښې هم رامنځته شوې دي. د جنوري په 1 نیټه د بلوچستان په کلي عبدالله کې ډزې شوې دي چې له امله د عمومي نېشنل ګوند یو غړی ظهور احمد وژل شوی او بل کس ټپي شوی دی. پر پیښه د عمومي نېشنل ګوند لخوا سخته خواشنۍ ښکاره شوې او د حکومت څخه په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه کړی ده. دا ډول د کلی عبدالله د انتظامی چارواکو لخوا ویل شوي دي چې دوی په پیښه کې د تورونو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده خو څوک یې نه دی نیولی. بل پلو ته تېره ورځ د کوټ پر سریاب سړک د پیپلز ګوند پر انتخابي دفتر د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د لاسي بم برید شوی دی چې له امله درې کسان ټپیان شوي دي. د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی لپاره کاندید علي مدد جتک په خبره چې په دې پیښه کې تورن کسې نیولی او و پولیس ته سپارلی دی. دا ډول د ایران و پول ته څیرمه د بلوچستان په تربت کې د پیپلز ګوند د کاندید او د بلوچستان د پخواني وزیر ظهور احمد بلیدی پر کور د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د لاسي بم برید شوی دی چې له امله څه ځاني زیان نه دی اوښتی. خو د پیښې وروسته ناڅرګنده کسان په تېښته کې بریالی شوي دي. او تېره شپه ناوخته په خوزدار کې هم د پیپلز ګوند د کاندید شکیل دورانی پر کور باندې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د لاسي بم د برید په نتیجه کې یو کس زخمي شوی دی. د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو د دې پیښو غندنه کړې او د حکومت څخه په صوبه کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه د پیپلز ګوند د بلوچستان د اطلاعاتو سکرتر سردار سربلند خان جوګیزی و مشال ریډو ته وویل چې د انتخابات پر مهال امنیت ټینګول د حکومت لومړی ذمېداري ده. هلته د بلوچستان په سیبي ښار کې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا تېره ورځ د ټرافیک پولیس پر دفتر د لاسي بم برید شوی دی چې له امله څه زیانې زیان نه دی اوښتی خو په خلکو کې یې ویره خپره کړې ده. دا پیښ په داسې وخت کې شوي دي چې د هېواد د نور برخو په ډول په بلوچستان کې هم و عامو انتخاباتو یا ټاکنو ته یوازې یوه اونۍ پاتې شوې ده. پر دې پیښو د بلوچستان د حکومت لخوا هم خواشنۍ ښکاره شوې ده او د بلوچستان د لنډمهاله حکومت اعلی وزیر علي مردان ډومکی د کورنیو چارو وزارت امر کړی دی چې د کوټ په ګډون د صوبې په ټولو برخو کې امنیت ټینګ کړي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان چکزی او مشال ډیډو ته ویلي دي چې د انتخابات پر مهال به د امنیت ټینګولو په خاطر صوبایي حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي.
په بلوچستان کې وړې چاودنې شوې دي، دا غټ امنیتي ستونزه نسی رامنځته کولی. ځینې اورپکې غواړي چې الیکشن کې خلک برخه وانخلي په انتخاباتو کې، او خلک وویریږي چې دوی پر 8 فبروري د میاشتې راونوځي ووټ وانچوي. خو موږ ډاډه یو چې امنیتي ځواکونه تیار دي چې خلکو ته امنیت تامین کړي. یقیني کې په سلو کې تقریبا 80% داسې پولینګ ځایونه دي چې په هغه کې موږ اساس چې دی هغه ګڼو. هلته به د پولیسو د وسلوال پوج نورو کوم امنیتي ادارې دي هغه هم ځای پر ځای کوو. خو وړې وړې پیښې کیږي، خو دا عمومي انتخابات نه سي ځنډولای.
د ډول په کوټه او د بلوچستان په نورو برخو کې په تیرو 4 ساعتو کې 15 بریدونه شوي دي. د دې څخه له مخه د جنوري په 1 نیټه د بلوچستان په سیبي کې د تحریک انصاف د انتخابي لاریون پر مهال په یوه چاودنه کې 4 کسان مړه او 6 نور ټپیان شوي وو.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنري غړی
په 5 بجو.
اسمو ژغله مشال رادیو څخوري او زو پېښور ته د خیبر پښتونخوا د خړو ادارې په هغه صبح کې د خوراکي تیلو او غړو جوړولو 20 کارخانه تړلې دي. د خوراک د محکمې لخوا د غړو او خوراکي تیلو د کارخانو د ټیسټونو د راپور لمخې په خیبر پښتونخوا کې د غړو د لست کارخانو مسنوات د استعمال لپاره سم ګرځول شوی دي. بلخ د بند کړسو 20 کارخانو مالکانو ته ویل شوی چې هغه د خپل مسنوات له بازار ټول کړي. هغه ته دا هم ویل شوی چې د معیاري مصنوعاتو د جوړولو لپاره ضمانت کول ورسته به د هغوی کارخانې بیا پرانستل کیږي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
د خیبر پختونخوا د خوراک د محکمې سیکرټری ظریف المانی د جنوري په 11مه لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د خیبر پختونخوا حلال فود اتارټۍ د کرا ټیسټونو وروستو په دی وجه 21 د غړو میلیونه سیل کړی دي چې په دغه میلیونو کې د خوراکي تیلونه زهریله مواد په سمه توګه نه وستلې شوی.
په دې کې مونږ فری فیټی اسیدز، پراکسایډ ویلیو، وایټامن اے، میلټنګ پوینټ، نیکل، موئسچر، وایټامن ډی، سوپ کنټینټ، لکه دې ته چرتم د غوړو کارخانه وګورئ کنه هلته به د صابون کارخانه وي. دغه وجدار چې د غوړو چې د غوړي چکل پروسس کیږي نو دین صابون وځي، نو چې صابون کارخانه ته نه نو دې مطلب دا چې پروسس دلته نه کیږي. دا ډېر سمپل طریقه ده. نو دا 12 قسمه ټیسټونه موږ وګړو دا اکثر فیل رااله، او دا 100,000 ټنه پوری په مارکیټ کې پراته دي. موږ دوی ته دا ریکوست کړی دی چې دا سو پوها خلک آرڈر مشهور مشهور نمونه دي، نمونه ناخلم تاسو مې ربانی وکړئ، دا ریټریو کړئ، دا واپس راوکړئ. پروسیس کې زموږ سره هیڅ اختلاف نشته. موږ نه وړو چې زموږ په صوبه کې د کاروبار خراب شي.
په پیښور کې خبریال یوسف علي وایي په خوراکي شیانو کې د میلاوت کولو په سر تر دې وړاندې هم د چارواکو لخوا ګامونه پورته کړی شوي وو، خو په دومره لویه کچه د میلونو او کارخانو په ضد دا ډول کاروایانی تر دې وړاندې په نظر نه دی راغلي.
نو امید خدا دی چې دا ډېر غټ یو اکشن دی، ځکه چې د وړو میلونو والا او د چینو میلونو والا دا ډېر لکه اوله پیر زینما چې په میلونو باندې د غوښو سوته دا چا په غوښو لا او هغه میلونه سیل شو. مخکې خو به دوی صرف دکاندارانو خلاف دغه غستو اکشن اغستو کنه، اوس دا ډېره ښه خبره ده چې د مل اونرز او یا د غټ هول سیل مارکیټونو خلاف کو اکشن واغستی شي. نو چې چرته نه سپلای بند شي نو مارکیټ کې
دتی پوهان وای ولس له پکار ده چې د ملاوټي یا غیر معیاري شیانو د استعمال کولونه بیخي ډډه وکړي، او وړي او تیل که معیاري هم وي نو استعمال یې بیا هم کم نه کم پکار دی. په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې ډاکټر فضلی منان مشال ریډیو ته وایي
په دې کې چې کم کمپوزیشن دی، چې کم اجزا دي، نو په هغه کې کولیسټرول او فیټی اسید هغه اجزا پکې وي چې هغه پروسس د هغې پوره ونه شي، نو هغه د زړه بیماران چې څومره دي که هغه شریانې یا رګونه هغه تنګول وي، په هغې کې چربي راوستل او د هغې چې کوم هغه رګونه بندېږي، زړه اټیک راځي، موټاپه راځي، شوګر راځي، د دې سره سره د معدې چې کوم سونه مسلې دي هغې کې هم دا نقصانات راولي. چې په عوامو کې دا آگاهي راولي چې هغه پیور چې کوم خالص غوړي دي هغه استعمالوي، او غوړو نه خدای دي چې کوکینګ اویل استعمالوي او د خکپنې وال استعمالوي او په کم مقدار سره استعمالوي.
د خوراک د محکمې لخوا د غوړو او خوراکي تیلو د میلیونو د ټیسټونو د راپور تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د لسو غوړو د میلیونو مصنوعات د استعمال لپاره سم ګرځولې شوې دي، او تړلې شوې 21 میلیونو ته ویلې شوې دي چې دوی دې د مارکیټ نه خپل مصنوعات واپس راټول کړي، او که د معیار مطابق دوی د خپلو میلیونو د چلولو په اړه د خوراک محکمې ته ضمانت ورکړي نو له دې عمل وروسته دوی واپس خپل میلیونه چلول بیا شروع کولی شي.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمه د فبروري تر شپږمه د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو.
زه د لاهور الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پراته کړه
او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات ل مشال رادیو
زموږ غل مشال رادیو خاوري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف رهبر عمران خان ته د عدالت لخوا د اورول سو سزاګانو په اړه د قانوني او سیاسي چارو پوهان جلا جلا نظرونه لري، خو زیاتره په دې باور دي چې تر راتلونکو انتخاباتو یوازې څو ورځې وړاندې عمران خان ته سزا اورول له سیاستوالو او د هغوی له پلویانو او جمهوریت سره زیاتوب دي. البته دوی وایي چې سیاستوال هم د دا ډول زیاتوب پر وړاندې له یو بل سره نه درېږي. دوی تور پوری کوي چې په پاکستان کې غیر جمهوریت قوتونه عدالتونه د خپل ګټو لپاره کاروي، خو ججانو په وار وار ویلي دي چې هغه به طرفه پریکړې کوي. په دې نور تفصیل د اسرائیل مومند پر راپور کې واوري.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او ترکین صاحب رهبر عمران خان ته له انتخاباتو څخه باندې یو اونۍ مخکې د سرکاري راز افشا کولو او توشخانی په مقدمو کې عدالتونو بند سزا اورولې. په پیښور کې د پاکستان سپریم کورټ وکیل نور علم خان وايي په یادو دواړو مقدمو کې عمران خان ته د قانون مطابق سزا شوی. د په خبره د ځکه چې په 2022 کال کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا په جلسه کې د پاکستان د هغه وخت سفیر لخوا یو پټ لیک یا سایفر خودل او هغه کې پټې خبرې پټاګه کول د دولتي رازونو د ساتلو د قانون سرغړونه و. نوموړی وایي لتوشخانی ډالۍ لټاکلي فیصدۍ په ارزانه بیا اخیستل او بیا د هغو ډالیو له خرڅولو ترلاسه شوي پیسې له الیکشن کمیشن سره د اساساتو جمع کولو پر وخت نه ظاهرول اهم د قانون خلاف ګام وو. البته نور علم خان د جنوري په 28 مشال لیډو ته وویل یوازې د عمران خان خلاف دغه مقدمه چلول او هغه هم په داسې وخت کې چې انتخاباتو ته ډېر لږ وخت پاتې دی، نور د په خبره د عمران خان د دل پلویانو او جمهوریت سره زیاتې دي. خو نور علم خان وایي چې همدا ناانصافي کله د 2013 کال له انتخاباتو مخکې له نواز شریف سره روانه وه نو عمران خان پر دې خاموش وو. نوموړی وایي د اقتدار په لالچ کې د سیاسي ګوندونو له یو بل سره نه درېدل د غیر جمهوریت قوتونو په ګټه دي.
موږ وایو چې دوی چې دې کپ یو ځای باندې شو پارلیمنت یې مضبوط کو نو دا غیر جمهوریت طاقتونه به چې دا به کنټرول کړی شي.
یا دې چې څنګه عمران خان له انتخاباتو مخکې نااهله ګرځول شوی او د قید سزا ورته ورول شوی، نو همدا شان د 2013 کال انتخابات چې په نتیجه کې عمران خان وزیر اعظم جوړ شو، له هغه مخکې په 2013 کال کې د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د درغلیو په مقدمه کې د وزیر اعظم له چوکۍ لري او نااهله اعلان کړ. پر هغه تور وو چې د زوی په کپنی کې مقرره تنخواه د انتخاباتو کمیشن ته نه وښودلې. خو د پېښور های کورټ وکیل زاهد الله زاهد وایي چې د عدالتونو لخوا د پاکستان ترکین صاحب د ریبر خلاف د سرکاري راز افشا کول او توشخانی مقدمو پریکړې په بیړه کې اورول شوي او د انصاف تقاضی نه دي پوره کړل شوي. نوموړی وایي عمران خان د قوانینو مطابق له توشخانی ډالۍ اخیستې او د دې له خرڅولو ترلاسه شوي پیسې یې په خپلو اساساتو کې هم ظاهر کړي. خوره د په خبره په یادو دواړو مقدمو کې عدالتونو د گواهانو او دلیلونو له اوریدلو بغیر په بیړه او غیر قانوني ډول پریکړې ورولې. زید الله زید د جنوري په 18 مشالې ډوته ویل چې په پاکستان کې د سیاستوالو خلاف اکثره د عدالتونو پریکړې د جمهوریت او ولس په تاوان تمام شوې دي.
او اوس چې کوم حالیه فیصله د عمران خان خلاف دي هغې سره بالکل چې کوم حالات دي هغه د عدالتونو په حواله باندې ډېر زیات مایوسۍ طرف ته لاړه او د خلکو عدالتي نظام نه چې کوم لږ ډېر د هغې هغه مرسته او اعتماد پاتې شو هغه هم دې سره ختم شو.
که څه هم د پاکستان پوځ ویلي چې په سیاست کې مداخله نه کوي او ججانو هم ویلي چې بې طرفه پریکړې کوي، خو نور علم خان وایي چې له کومو سیاستوالو پوځ خپه شوی نو د هغو خلاف عدالتونه کارول شوي. د ده په خبره هم د دې هیواد عدالتونو یو وخت نواز شریف نااهله او عمران خان صادق او امین ګرځولی وو، خو اوس یې نواز شریف د درغلیو له مقدمو پاک او عمران خان پکې ککړ ګرځولی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غل مشال رادیو خبري د شفافیت نړیوال ادارې د جنوري پر 13 د درغلیو د اټکلونو په اړه د 2023 کال درجه بندي خبره کړې ده. په دې درجه بندی کې پاکستان په 130 هیوادونو کې پر 133 نمبر راغلی دی او د 2022 کال په نسبت 9 درجه ښه شوی دی. بلخو په پاکستان کې شنن کې وایي چې په هغه هیواد کې اوس هم درغلی کیږي، خو د نگران حکومت له وجې په 2023 کال کې پرمختیایي منصوبې نه دي سوي، نو ځکه د درغلیو په اړه لږ راپورونه مخته راغلي دي. په دې نور تفصیل د انسی اجمل پر راپور کې واوري.
د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلیو د اټکلونو په اړه په درجه بندۍ کې پاکستان و درجه ښه شوی دی. دا چې د درغلیو د اټکلونو په درجه بندۍ کې د پاکستان و نمبرې ښه کېدو تر شا څه وجوهات کېدای شي په اړه د اقتصادي چارو په اکرام هوتی د جنوري په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان په څیر په غیر ترقی یافته هیوادونو کې اکثره د خلکو پام اقتصاد او سیاست ته وي. نوموړي زیاته کړه چې دا وخت په پاکستان کې سیاسي صورتحال خراب دی او د خلکو پام د اداري فساد پر ځای زیات سیاست ته دی، نو ځکه هم پاکستان د درغلیو د اټکلونو په درجه بندۍ کې خشبه دے.
پاکستان دی وقت کے سیاسی اڑے گڑے کے ڈر زیات دغه دے او معیشت حقیقت تلے دے، لہذا جی ڈی پی دے حقیقت تلے دا چې کم دولت پیدا کول دا سسٹم دے دا کمزور شوه دے، نو لہذا مارکیٹ کے ډیر پیسہ منشتا، لہذا دا سٹیٹ خلق چدی بیوروکریٹس او پولیٹیشنز او نو هغه چې دی ډیر کم رشوت کې مبتلا کیږي. دا نه چې کلچر ختم شوی دی، کلچر نه ختم شوی، والیوم کم شوی دی. نو والیوم د کمیدو په وجه باندې د دې نمبر بهتر شوی دی. پاکستان چې کم روپیا دا هغه د ډالر مقابله کې ډیر ښکته تللی دا، نو هغه کته هغه اندازه لګی د ډالر کې په سیستم کې، نو په روپیا کې خو کرپشن کې دی شي سیوا کوي، خو د ډالر په بنیاد باندې کرپشن کم شوی دی. نو دا وجوهات دي. دا ټول
د شفافیت نړیوال اداره وای چې په نړۍ کې د اداري فساد یو مهمه وجه د انصاف په نظام کې کمزوریانی او اکثره د سرکاري چارواکو احتساب نه کېدل دي. په پاکستان کې هم د درغلیو تورونه اکثره په واکدارانو پورې کیږي. کله چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و، نو د درغلیو د ختمولو ډېرې ژمنې یې کړې وي او په نورو تیرو حکومتونو به د اداري فساد تورونه پورې کول. خو وروسته بیا د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ هغه وخت په تحریک انصاف ګوند کې په شاملو وزیرانو د درغلیو تورونه لګولي وو، خو دواړو لورو د درغلیو کولو تورونه رد کړي وو. په اسلام آباد کې خبریال عبدالله مومن بیا وایي چې د شفافیت نړیوالې ادارې دا رپورټ د اټکلونو په بنیاد جوړ شوی دی چې له حقیقت سره سمون نه خوري.
په پاکستان کې دنه چې کوم سرکاري ادارې دي یا په پاکستان کې کوم کرپشن واچ ډاګز دي یا انویسټیګیټیو ایجنسیز دي، دا وی په ډاکومنټیشن باندې نه دي، بلکې دا په پبلک پرسپشن دي. نو بنیادی وجه دا ده چې تر اوس د پی ڈی ایم حکومت یا نگران حکومت هغه پی ٹی آئی چې دی هغه اپوننٹ دی، هغوی نه دا انټرویو شو، نو هغوی وی چیرته دا کرپشن کو پاکستان کې ډیر زیات شو، په نگران حکومت کې خدا غي نم زیات شو. یو مې کې چرته دن نو لیگ د پی ٹی آئی حکومت او دغه تپوس سیده دغه د جی یو آئی پی ایم ایل ان یا پی 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 د کسان نکړي، نو هغوی چیرته پی ٹی آئی د ورکې چې دی کرپشن ډیر زیات شو. نو پبلک پرسپشن او پولیټیکل چکم پارٹیز دی دا غیر دخل کو افیلیشن پدی کې دا فرق دی مدانې شویلې.
په پی خبر کې خبريال علي اکبر بیا وایي چې په پاکستان کې اکثره په ترقیاتی کارونو کې د درغلیو کې دوه خبرونه مخې ته راځي، خو تیر کال نگران حکومت او هم د اسټابلیشمنت تر سار لاندې وو، نو کې دی شي چې لدی وجه هم د سرکاري خزانه په پیسو کې زیات درغلې نه وي شوي.
پاکستان کې د ټولو نه زیات کرپشن په ترقیاتی منصوبو کې شوی دی. نو دی تیر یو کال یو نیم کې چې یو داسې پروجیکټ ښکارا نشو چې را پاره کې پیسې چې هغه وتلي او هغه پاره کې کرپشن لازمی خبره چې پیسې کله ریلیز کیږي نه کارونه کیږي نه، نو بیا هلته را کرپشن شر چې کم ده نو هغه هم ډېره کمی. یو خو دا وجه کېدای شي، بل دا وجه هم کېدای شي چې په عمل کې چې کله نه حکومتونه نگران قائم شوي دي، نو ټول واک اختیار چې دی هغه پسنا سا طریقہ باندھے اسٹیبلشمنٹ پخپل لاس کے آگے سے دے اور داغوی پہ نظر کے داغا سمرہ کارنے چی دے آگے کی گی نو دا طرز حکمرانی وجہ ہم کی دے شی چیرہ نظر دے او اسٹیبلشمنٹ پخپل باندھے پہ داغے کارونو منصوبو پسی زنو بائے نظر لری نو دا طرز حکمرانی وجہ ہم کی دے شی.
خو په پاکستان کې پوستل د هیواد په سیاسي او اقتصادي چارو کې د مداخلت تورونه رد کړي دي. د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلیو د اټکلونو په فهرست کې ډنمارک په تر ټولو ښه درجه راغلی دی، ورپسې فنلند او نیوزیلند دی. افغانستان په 2 او هند په 93 نمبر راغلی دي، خو سومالیا، شام، جنوبي سودان او یمن په دې فهرست کې په تر ټولو ټیټو نمبرو راغلی دي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري چې خبرونه یې ټول تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپ ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ڈی آی او باندې هم اوریدلای شئ. دا اپ تاسو له اپل سٹور یا ګوګل پلی سٹور څخه خپل موبایل ټلیفون ته شکته کولای یا ډاونلوډولای شئ. په پېښور کې د سهار لسمې بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز پر لور تاسو پام را ګرځوم. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د نامنی له تازه پیښو وروسته غونډه وربللې ده. د کمیشن ویان پر رسنۍ ته ویلي چې غونډه به د فبروري پر لومړۍ نیټه یعنی نن پر 3 بجې په اسلام آباد کې کیږي. تر دې وړاندې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د سوې اسمبلی پر 22مه حلقه د انتخاباتو ځنډولو اعلان وکړ. دا ګام لاغ وروسته پورته کړل شوی چې پرون د قامی او صوبای اسمبلی لپاره آزاد امیدوار ریحان زیب ووژل شو. د خبر شوه د خوړو ادارې په هغه صوبا کې د خوراکي تیلو او غړو جوړولو یو وشت کارخانه تړلې دي. د خوراک د محکمې سیکرټري ظریف المعانی پرون مشال لډو ته ویل چې د غړو د ملونو د مصنوعاتو لپاره ټیسټونه وروسته دا ګام ځکه پورته کړ چې د غړو څخه زهرجن مواد نول استل شوی. د پاکستان لر مالی حکومت سره لنه د تیلو بای لوړولو اعلان کړی دی. د مالی وزارت پرون په بیان کې ویلي دی چې د یو لیټر پېټرول بای 3.55 روپۍ او د ډیزل هغه 2.55 روپۍ لوړوي. له دې سره د یو لیټر پېټرول نرخ 202.90 روپۍ او د ډیزل 288.96 روپۍ ته رسیدلی دی. او روسیا او اوکران د یو بل د لسګونو بندیانو تبادله کړې ده. اوکران ویلي چې پرون د بندیانو د پاتی بدله کې 208 اوکراني جنگي بندیان شامل ول. روسیا ویلي چې د همدې شمیر اوکراني پوځیان په بدل کې 115 پوځیان بیرته راوستل دي. اوس ورسېدلې ځنګړي ونې خبرونه د مشال تر لاندې بحثه. د خبرونه په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه ده چې پرون په ژوندۍ بڼه خبره سوي او نن یې تاسو په تکراری بڼه اوري چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مشال ترنو لاندې
سلامونه. د مشال ترنو لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره یو اونۍ پاتې ده او کاندیدان یو امیدواران د زیات رای ترلاسه کولو لپاره خپل کمپینونه نور هم تیز کړي دي. په نننی بحث کې د دې خبرې جاجه خلو چې آیا په ټاکنو کې ولاړو دغه امیدوارانو ته سیاسي ګوندونو د هغو د ګوند سره له نظریاتي وفاداری لوجي او که د هغو مالی حیثیت ته پکتو چوکۍ باندې درولې دي. دا به له میلمنو سره چیړو. میلمنو د په اسلام آباد کې خبریال شوکت خټک او ورسره شنونکی فرید کاسای دی. تاسو دواړو ملمنو تار کلی وای شوکت خټک سے پایل بل تاسو کو سوال هم دا دی بلکې ما وم کوي هغه دا چې تاسو پاکستان کې انتخاباتو ته ګوري او کدی ټولو ته تاسو خپل ماضی تم لار سي د ماضی انتخاباتو تم لار سي او چې کم امیدواران په دې انتخاباتو کې درول کیږي سیاسي پارټیانو له طرفه آیا دا د دوی له پارټیو سره نظریاتي وابستګي قربانیو صلاحیتونو تفکتو سره دی کنه د دوی مالی حیثیت یا د دوی شتمنۍ یا مالداری یا پیسو تفکتو سره کول کی؟ ککړ سره
ټول ناول کومانه تاسو ماته مقرره چې په ډیره اهمه موضوع پاکستان په انتخاباتو د پاکستان د انتخاباتو کاندیدانو په اړه تاسو سره خبرې وکړو. کومو ګورو د پاکستان تیر درې سالور انتخابات یا د غین مخکې کوم انتخابات شوی دي لبد مرغه د پاکستان سیاسي ګوندونو لپاره کم کاندید چې ټاکل کیږي دا غي د لپاره نظریاتي یا د پارټي سره د سړی چې کوم وفاداری ده هغه شرط نه دی بلکې شرط دا دی چې دا امیدوار یا دا کاندید با د دې لپاره د سیټ چې په کم سیټ ولاړ دی دا به څنګه لاسته راوړي دا به ګټور څنګه شي نو ټول نه خو اوله بنیادی چې کومه فلسفه ده هغه جمهوریت نه دی بلکې ګټه څنګه زه لاسته راوړم. بیا چې کوم کاندید ټاکل کیږي پاره کې اول شرط دا دی زمونږ ریسرچ مو ګورو کوم خپل تجربه پاڑا ہوئے کاندید دا پارا دا ہم شرطوی چی دی دا سیاسی قرآنے سرسنگی تعلق لاری چرته سیاسی کورنۍ غړي دي د پلار د نیکا یا د رور چرته په الیکشن کې ایسا اغسته دا کنه دا اغسته ویل کیږي چې داسې خلک زیاته امیدوار یا زیاته کاندید ټاکل کیږي چې هغه پولیټیکل ډایناسټي سره تعلق لري او وجه دا ده چې دا خلک چې دي دا شتمن وي اتارټیز وي ور سره نیټورک موجود وي لاندې خلکو سره یو تعلق کې وي برادری هم وي او دین علاوه زمونږ په خوا چې کوم ملټری ډیکټیټرشپس پاتې شوي دي داسې ډایناسټیز یا داسې خاندانونو ته هغې وده ورکړې ده یا دا هغې ورسره لاس و چې دا خلک په حکومت کې موجود وي نو دغه وجوهات وي چې اول پریفرنس خو چې دی هغه زمونږ سیاسي جماعتونو دای چې داسې کاندید وټاکي چې کوم د پولیټیکل ډایناسټی سره تړاو لري دې نه علاوه دویم پریفرنس دای چې هغه څونه مالدار دی لکه داسې خلک مونږ کتلي دي چې عموماً داسې خلکو ته په پارټیو کې پیراشوټرز وایي چې نن په یو جماعت کې وي سبا په بل جماعت کې وي صرف هغه مالدار وي خپل فینانشل پاورز په وجه باندې کوشش کوي چې پارټۍ دې کاندید وټاکي دغه شان دغه خلک چې دي هغه کامیابیږي یو چرته ما دا خیال دی چې د 50% یا دې نه به کم داسې یو نیم سیاسي جماعت سیاستمند به وي چې هغه او خلکو ته چې هغه پارټۍ سره یو ایډیالوجیکل ایسوسیشنز لري او خلکو ته نومینیشنز ورکوي هغه کاندید ټاکي خو دا ډېر د بد مرغه زمونږ په ملک کې
مختلفو به خبره کوو فرید کاسی صاحب تاسو شوکت خټک صاحب اوریدئ تاسو هم د دغه خبرو سره اتفاق کوئ که تاسو ځینې نور شان هم پکې اضافه کول غواړئ
ډیر مننه کاکړ صاحب خبر ادا ده یقینا د شوکت صاحب سره بالکل اتفاق کوم او دای صحیح خبره کوي خو په بلوچستان کې لږ ډاینامکس ډیفرنٹ دي لږ کم باقاعده د بلوچ د مزاحمت د تحریک د وجه کم بلوچ نیشنلست پارټیز دي کنه هغه اکچولی د دوی هغه کانشسنس لیول دومره پورته سوی دي مڈل کلاس کا چې اوس نیشنلست پارټیان ډیر زیات بیرې دي دي او کوشش دا کوي چې خپل ورکرز ته ټیکټس ورکړي کارکونانو ته ټیکټ ورکړي لیکن دا دي چې نیشنلست پارټیان بیا هم تر ډیر حد پوری خپل کارکون نازی لیکن دلته د بد مرغه د اسټابلیشمنت چې کوم نو پارټنرشپ یو مسله دا اوس چې کوم په دا پارټیانو کې کوم خلک یا بزنسمن یا دا نور خلګي دا دوی کوشش کوي چې راوی باسي او باقاعده یو پارټي داسې جوړ کوم چې اکچولی ډیر زیات سترونګ فاینانشلی سترونګ ولی داسي اوس باقاعده ټول انسټیټیوشنز کې دومره زیات فاینانشل انوالومنت رالي چې نیشنلست پارټي کا لږ یو ډیر فاینانشل سټرکچر نو ګوري دوی د نورو سره مقابله نشي کوي په بلوچستان کې دغه یو ډیر غټ شو دی
ها خو دې کې کتا سو فرید کاسب یو بل لاړ ته بیا ز شو کټ کټ سپ تم زما بلوچستان په دوه برخو کې وو شو یو به د بلوچستان سیمو کو او بلوچ کې بیا دوی سیمې دي چې هغه وویشل سي یو دا مکران او پنجګور او تربت دا خو دا تاسو ته کم ذکر کولی چې هلته بلوچ نېشنلست پارټي ملت پال پارټي خصوصا نېشنل پارټي ډیره مضبوطه ده نو هلته د سیاست څه کم شکل دی هغه بدل سی بیا راځو د بل طرف ته شیر د سرداران دی نوابان دی او دادی نو یو هغه بلوچ کی تاریخي حواله باندې هغه را روان دی بل بیا د پښتنو سیمې دی نو کدا تاسو خو د پنجګور تربت او د مکران او د گوادر دی طرف ذکر وکي دا څه کم مطلب سرداری نظام پکې مضبوط دی د خوځدار او د بل طرف او بیا د پښتنو سیم په دې کله رڼا واچو چې حالتم دغه سی یو رجحان دی کنال ته بدل دی
کاکړ صاحب خبره ده سیده کم د بیلټ خبر شته کې ده وبات پنجګور چیرې چې د مزاحمت هم ډېر سترونګ
یعنی حالت د بلوچستان تو پک راخستې دی ریاست پرزت
وو وو د الټا چې دی بیسیکلی کوم دا د ټریډ د ګولډ سمټ لاین مې چې ټریډ روټي پدا کې ډرګ لاټ چې کوم دي کنه ډېر زیات زور ور دي دلته نو دا ضرورتیا د وږي هغه هم فاینانشلی سترونګ دي نو هغه اکثره دلته چې کوم خلک الیکټیبلز راځي هغه ون اور دی ادر وی ډرګ وار یا ډرګ ټریډ کې ډیر زیات برخه اکثر اخستی کم دوی چې فائنانشلی دوی دومره سترونګ دي چې دی دیم سلف الیکټ ود دی هیلپ اوف اسټابلیشمنت دی هیلپ سایه د بل چا
کدا کوشش وکړو فرید کاسی سپ پښتو کې کوشش وکړو چې بیا ځم خلک پښ پاسانه بیا په پوس
و و نو خدا چې ځینې لفظونه دي چې لږ مشکل سي خو بار خبره و خو خبره دا سیده چې چیلت پښتون بیلت تراشه د پښتون سیمې ته چراسي پدا کی بیا نېشنلیست اول ټوګیدر ډیر جلا دي پښتون نېشنلیزم بیا ډیر ډیفرنٹ دلته پاته ساوي دي په مختلف وجوهات باندې بیا دلته چې کم دلته ډومیننټ پارټي خو یا جی یو آی دا یا پی کی ایم ایف جی ته ډیر زیات رجحان دي ولی دوی ته معلومه ده چې کم اپوننت پارټیز دي هغه هم ډیر زیات فائنانسز ته رجحان کی کم دوا جی بیا مقابله ډیره زیاته مشکل اسی ول ووټ کم ووټر سی دی اغه ون اور دی اذر وی یا سرویس کوارد یا فائنانشل هیلپ کوارد کنه ته دوی اوس پردا سر خلاص
نه نه فرید کاسی سب زو بیا تاسو تر اعظم شوکت هټک سب فرید کاسی سب خبر وکاو تاسو مخ کی مجموعی تور د ټول پاکستان عمومي خبر وکله کمش خیبر پښتونخوا تر اسو او بیا خیبر پښتونخوا مش په دوو برخو وی شو یو هغه غاړه چې په کم کې پېښور ویلی ورته وای بیا ملکان دی راو سوات او دا کو بیا بل طرف ته جنوبی ضلع چې دی هغه پکې وی شو اسی په مجموعی طور په خیبر پښتونخوا کې هم هغه سي دی لکه څنګه ستاسو تشریح کړی دا صورتحال
یقینا ما چې کوم څه کړو او د پاکستان یو جنریک ویو ما پېښ را دوستا خو کوم وګورو په خیبر پښتونخوا کې هم دا ټرندز دی کا نن راشمنګ د پشاور ویلی یا وادي پشاور وګورو نو التګي کا تاریخ انصاف چار ټیکټ ور کړی دی نو هغه تاریخ انصاف پټه په هیڅ موجود نه دی آزاد امیدواران د غیشته نو زیاتره هغه خلک دي چې هغه د سیاسي کورانو سره تعلق ساتي یا د سیمالدار اشتمن خلک دي چې هغه کولای شي چې په الیکشن کې پیسې خرج کی او ګټه لاس تر راوړي کا دې سره سره موږ ګورو عوامي نېشنل ګوند هم یو مهمه سیاسي ګوند دی په دغه الیکشن کې هغه هم داسې خلکو ته ټیکټ ورکړی دی چې هغه زیاتره شتمن خلک دي یقینا د پارټي سره تړاو د نورو سیاسي جماعتونو زیات دی لکه ایدیالوجیکل اسوسییشنز والا خلق هم پکشتا خوشتمن خلق هم شتا بل طرف ته کومو ګورو جمعیت علما اسلام هغه په پخور ویلی کی چکم چا خلکو ته ټیکټونه ورکړی دي پاره کی علما به یقینا وی خو علما سره نور داسې خلق شتا په پخور د کومو ګورو پای کی اربابانو تا یا داسې خلکو ته ټیکټ ورکړي چې هغه د جمعیت هغه کم ایدیالوجیکل
هغه نظریاتي اساس سي یا خنیر وي
اساس سره څه تړاو نه لري کله چې موږ په سوات یا په ملکن ډیویژن وګورو جماعت اسلامي یو داسې سیاسي ګوند دی چې هغه کې موږ دا ویلی شو چې دا غي ورکر د لاندې نه تربیه کیږي او بیا راځي هغه کاندید کیږي دا غي نه علاوه چې څومره خلک تلته امیدوار دي هغه زیاتره شتمن خلک دي او کوس منګلار جنوبی اضلاع دا جنوبی اضلاع کې هم اما غشانه سیف الله برادران دي یا مولانا فضل الرحمن چې کوم ټیکټونه تقسیم کړی دي او درې سرور ضلعو کې خدای غي خپل کور خلک ولاړ دي دا غشانه کوم نور جماعتونو چې ټیکټونه تقسیم کړی دي زیاتره هم مالدار خلک دي یا داسې خلک دي چې هغه په تیرو الیکشنو کې کینډیډیټ پاتې شوی دي یو دلته یو منکا بل طرف وګورو د دې وجوهات سری په دې هم یقینا بحث کول پکار دی
نو کدی ته بیا شوکت خټک سب سبیا راسمه که تاسو اجازه وي زه په بل سوال کې مده تر اتلم ز دې وجه څه ده چې ولی پارټیانی دې ته مجبور سوي دي یا پارټیانی دې خاطر رجحان زیات سوي دي او زه به فرید کاسب تاسو راسمه لکه شوکت خټک سب سي یا تاسو دواړو یو منظرنامه وړاندې کړله دا غي پرانا کې سوال دا دی چې دغه حالت کمثال د یو چا د خپل یعنی د پارٹی د نظریاتو او د افکارو پر اساس یا دغه د خمیر مطابق یا دغه د میشن یو منشور مطابق نه وي بلکې دا سويس دغه سړي خپل یا قبایلی حیثیت وي یا مالی حیثیت وي یا بل داسي حیثیت وي چې هغه باندې پر حال کې یو سیټ ګټل وي نو کداغه سټونه غټي نو تاسو په خیال باندې د دې خلکو بیا دغه پارټۍ و نظریه او فکر ته تاسو کله په تجربه کې لیدلې ده چې بیا ګټه هم رسېدلې ده کنه؟
کاکړ صاحب ستا خبر بالکل صحیح ده. زب د دې مثال تاسو درکمه. اول خبر خدا د چې په خوا الیکشن ایديولوژیکل گیم کنه ستا نظریات ډیر زیات خلکو خوشولې. اوس اټس آل ټوګیدر اوس چې دی دا د نمبر گیم دی چې څو سټان دی یوړې تا حکومت جوړ کی څو فندونه تر لاس کاوي. چې پدا کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ګوند بزې مثال درکم اوس خدا دی حکم چې ځاړه نظریاتي خلکو هغه جلاس ولغوي نوې ګوند جوړ کی د خوشحال کاکړ په لیډرشپ کې. د دې هم دوی دا وجه پېښې یو وجه اهم وجه چې یار په تیر حکومت کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي کورونې مختلف سټانو باندې ځای کړی وو. د کم د وجه چې دا پارټي ریفت شروع شو او شلون په دا پارټي کې رالی دا یو ډېر غټ مثال دی دغه شو بلوچستان یا پښتون سیمه کې اسپیشلی دا شی سوي دي.
شو شو کټ کټ څه بلک ذکر موکل یاغه کې سوال هم دی چې دا ټول کسان چې څنګه په کم انداز باندې دا امیدواران پارټیان اعلانوي او ټاکي او دروي نو یعنی دا وجه څه دي چې دوی یاندې ته مجبور سوي دي یا دوی په دې کې ګټه ویني او وجوهات باندې کې خبرو کو.
ما خو اولم ذکر وکړو چې چونکی پاکستان کې موروثي سیاست ډیر مضبوط دی نو دین اندازه واخلی چې پاکستان خپل پارټي مشر بنظیر بټو چې مړ شو لا نو دا زوی چې هغه زرداری دی دا نه ما بدل شو هغه ته بلاول بټو نن ویل کیږي نو تاسو باندې ځکه چې دا وجه د دې وجه سره نو وجوهات دا دي چې یو خو د موروثي سیاست یا د ملدار خلک چې د ما ذکر او پتی د شتمن خلک وي او نن چې دی په پاکستان کې الیکشن کول انتخاب کول چې دی دا د غریب سړي کار نه دی او نظریاتي سړي چې دی عموما موږ لیدل دي خور غریب وي نو دا دغه کار دغه وسه بار خبره ده چې هغه په الیکشن کې کروڑ نه لګي کروڑ نه بلکې اربا روپۍ لګي نو ټول نه غټه خو مالی وجه ده. شتمن سړی مالدار سړی خدا توان لري خو غریب سړی دا توان نه لري. دین علاوه بل خبره ده چې سیاسي ګوندونه غواړي چې داسې خلک ودروي چې د هغې په میدان کې په حلقہ کې یو نیٹورک هم موجود وي یو اتارټی لري ریسورسز سره سره هغه په گراوند باندې داسې خلک لري الیکشن یې کړی وي د خاندان الیکشن یې کړی وي ځکه چې الیکشن کول په پاکستان کې دا پدې نه دی چې سړی خدمت سونه کړي دا پدې نه دی چې سړی میگا پروجیکټ سونه راوړي دي دا یو ځانتا یو ټیکنیکل یو گیم دی چې هغه گیم کې سړی موجود نه وي نوې سړی د پاره یا یو داسې نظریاتي ورکر د پاره هغه ډیر اګرام دی. دې سره سره ما چې مخکې څنګه ذکر وکړو جب خبره ده داسې ریسرچز هم شته چې هغه وایي چې ووټرز هم چې کوم خلک دي عوام دي هغه هم داسې خلک وخی چې هغه شتمن وي هغه یو پولیټیکل سیلری او هغه چې دی یو نیټورک موجود وي په حکومت کې خلکو سره اړې ګړې لري په سیاسي ګوندونو کې تعلق لري دغې دا خیال چې داسې سړی به دوی ته ګټې په لاس راوړي نو د ووټرز بیهیویر که موږ ګورو هغه هم یو داسې نظریاتي یا یو داسې غریب او یو داسې ورکر سړی چې دی هغه نه خوښوي بلکې زیاتره داسې خلک خوښوي چې هغه د پولیټیکل ډایناسټي سره تعلق ساتي یا مالدار وي یا پخوا د الیکشن تجربه وي نو دا یو زمونږ بدقسمتي ده چې زمونږ ووټرز هم داسې خلکو لا ووټ ورکوي.
تاسو وکړئ خبره پوره کړئ بیا به زه فرید کاشف ته.
دې نه علاوه زمونږ په پولیټیکل کم پارټیز چې دي سیاسي ګوندونو کې ټول نه غټه خبره ده چې دا الیټ پارټیز دي دا جمهوري جماعتونه نه دي خپل مینس کې د انټر پارټي انتخابات نه کوي خپل لیډرشپ چې دی کارکون چې دی هغه نه تیاروي او دې سره سره اغی هم التیو اتاریٹیرین رول دے یو سڑے نامینیٹ شی بس یو مشر نامینیٹ کو بس اغه اغه بتول پاگے بنے امن نہ ہو صدق نہ ہوئی نو تول نہ گٹ خبر اس ما ما خیال دا دے چیز مون پ پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیموکریٹک انٹرنل ڈیموکریٹک چلے اغه
یعنی داخلی جمہوری کلچر پکې تاسو اساس چنستا خو بهر الله زیاتره سیاسي پارټي خداغو به دا دلیل وي چې موږ کو انتخابات کوو مرکزی کمیټه نیم وي بهر الله داغو دلیل وي خو بیا مور باندې دا سي تنقید ویل کې شو کټ کټک سپ سوای خو فرید کاسب یو بل خبر اغه دا چې په داسې حالت کې لکه تاسو دواړه په دې متفق یاست چې کوشش په پارټیانو کې دا سي چې ډیر مالدار او پیسہ دار کسان امیدواران کی پدا سے اعلیٰ تو کی تاسو دې خبرې سره څومره اتفاق کوي چې په پاکستان کې د امیدوار د پاره په انتخاباتو کې برخه اخیستل او غټل دا دته د انویسټمنت یا د سرمایه کاری په معنا ده یعنی دا کدی نن یو ارب روپی لګي سبا بدری ارب روپی په ګټي یعنی کدری ارب او ګټي معنا ده دی دوه ارب روپی و غټلې نو پدا دا 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 خبرې ستا څومره اتفاق کوي دا غو د پاره دا یو جمهوریت عمل په ځای باندې دا د پیسو سرمایه‌کاری ده
کاکر صاحب خبر ادا ده آئین ټیلبوت په کتاب کې دا لیکلی چې پولیټکس از د بیسټ بزنس ان پاکستان کنه نو په موجوده حالات کې یقینا ستا خبر سل په سل صحیح ده
یعنی هغه دا وایي چې په پاکستان کې پیسې سیاست
تر ګردو شکاروبار دی
شکاروبار
و هغه وجه دا کله تا چې اصول چې یو عرب ولګي او دوه عرب و باسي دا سی وی دي بیا خبره دا چې دا کم نه ایم پی ایس چې الیکټیږي دا کم ایم پی ایس چې اسمبلی ته راځي دا هم د سینیټ په شپو کې بیا د دوی کاروبار تر ګردو زیات ګرم نه هغه پدې چې دوی د ایم پی ایس بیا خپل د ایم پی ایس شپ خرڅي د سینیټ ته پاره او سینیټ ته پاره باقاعده وارلورډز باقاعده بزنس مین او کوم خلکو چې په بلیک اکانومي کې اربو روپۍ ګټل دي هغه باقاعده سینیټ او پولیټکس دې لپاره جوینې چې دا بلیک منی دوی وایټ کی او باقاعده
یعنی تور پیسې سپین کی یعنی څه کوم غیر قانوني پیسې وي هغه په قانوني پیسو واړي
یقینا مطلب خبر ادا ده چې دوی دا شی از کاروبار اخی او تر دې شی کاروبار د دوی د پاره
یعنی دې کې موجوداتي کوم خلک فرید کاشف دا خبره ما په دې وکړه دا خبر ما په دیو کې زه د ټولو نه وایم خو چې مثالو چې مثال د یو وزیر ما ته چا یادولې په بلوچستان کې هغه بالکل دا د سترګو لیدلې حالو چې ما ته ویلي چې ما مطلب د دغه وزیر اعلی په وخت کې د او عرب روپیو د غټلو فیصله کړې ده نو کما ونه غټلې نو زله د سر بیا نه پاتې کې شم کنه به بتلم نو دا په دې د ټول کې دایسي ټول نوی ډېر ایماندار خلک هم پکې دي د ډېر مثالونو مستا زب بیا تاسو ته راځم شو کتر ټک سپ دغه سی یو حالت کې لکه څنګه چې خبره کوي چې دا ته کدا د سرمایه‌کاری په نظر قتل کیږي نو د خپل د پاکستان کې چې کوم سیاسي پارټي وي چې ډېری یعنی نظم و ضبط والا به یادې دي په خپل نظریاتو پر افکارو پر خپل اصول باندې به ولاړ وي هغه خپل د پارټي د کیمستري چې کومه ده د پارټیانو چې کوم دا جوړښت دی خپل هغه ته څومره نقصان رسولې دي
څنګه چې سمارور خبره وکړه زم د دې سره اتفاق کوم چې زمون پاکستان کې د الیکشنونو نه چې دي انتخابات چې دي د سرمایه‌کارۍ لپاره یو خمو کوي او هم د مالدار خلکو سرمایه‌کاری کې وی په ډیولپمنټ پروجیکټس کې چې کوم فنډز دي هغه لاسته راوړي هغه کې کرپشن وی دي سره سره خپل بزنسز چې دي بلیک بزنسز هغه وایټ کیږي دا ټولې خبرې موجود دي او په ټول جماعتونو کې دا کلچر شته په خپل کوم خبرې کوو د سیاسي جماعتونو سیاسي ګوندونو دا وایناګانې کوي چې موږ د کرپشن خلاف یو خو د بدمرغه یو جماعت هم موږ نشو په ګوته کولای چې هغه چکه مې وایناګانې کوي هغه په هغه عمل درآمد کړی دي
نه خو په دې کې زما سوال دا و چې د خپل د پارټیانو څخه کم جوړشتي کم نظم ضبط د پارټیانو چې کم ایمیج به خوېبوي به وي جوړښت به وي نظم ضبط به وي اصول به وي په نظریاتو به ولاړو دغه سی یو کلچر چې پاغه کې ټول پیسې دار خلک هغه زیراځي او د پیسو پر سټرکچر باندې دري خپل د پټیان په دغه لحاظ څومره بدلی کړی دي؟
یقینا د سټرکچر ته ډېر زیات توان رسیدلی دی چې کوم هغه انسټیټیوشنلایزیشن په پولیټیکل پارټیز کې به یو نظریه به په نظریه به په قانون ولاړ خلکو هغه شی خو بالکل پاتې نه شو. زمونږ د صوبې چې کوم سیاسي جماعتونه او قومي سیاست کوونکي جماعتونه وو د پاغې کې هم یعنی عوامي نیشنل ګوند کې هم داسې خلک راغلي چې پاغې تورونه ولګېدل چې هغه په کرپشن کې انوالو دي. او پارټۍ ته زیان په دې رسي چې کوم ورکر دی کوم سیاسي کارکون دی هغه مخې ته نشي راتلی. نو دغه قسم ته خلک چې دي هغه په واک او په اختیار کې شامل وي که د پارټۍ لیډرشپ وي هغې سره فیصلې چې دي دې په لاس کې وي نو بیا سبا دغه جماعتونه که په یو پالیسي باندې غږ اوچتوي نو هغې دپاره دا ممکنه نه وي د هغې واګې چې دي بیا بل چا لاس ته لاړې شي. نو ځکه مونږ دا وینو چې زمونږ په سیمه کې چې کوم مضبوط آوازونه وو په مختلفو ایشوز باندې یا به زه به ذکر کوم د عوامي نیشنل ګوند شهرت دا و چې هغه انټی اسټابلیشمنټ ګوند دی هغوی به همیشه دغه پالیسي په کالونو په زبدان چې پوره یو صدی دغه پالیسي چې دی د بچا خان نه واخله تر د ولی خان او ډېر حده پورې د اسفندیار ولی خان نه پورې دغه پالیسي راغلې ده. خو اوس چې دی دا پالیسی دغه هم بدله شوې ده په دې کې یقینا چې دغه فیکټر چې دی انوالو دی چې څنګه تاسو کوم دې سره سره زموږ مذهبي سیاسي جماعتونه چې دي که هغه موږ وګورو په هغې کې کوم چې هغه به د دین یا د اسلام بنیادی اساس ګڼلو خو اوس دغه خبره نه ده. هغې زیاتره فکر دا دی چې حکومت ترلاسه کړي او په واک اختیار کې د صوبې یا د ملک په واک اختیار کې خپله احساس لاس ته راوړي. نو همدغه وجه ده چې هغوی ډېر خپل پالیسیز یا خپل نظریات چې دي هغه لاس نه وړي دي. او که موږ بیا راشو تحریک انصاف ته خو ډېر خلک نظریاتي جماعت وایي یا سیاسي جماعت وایي خو زما خپل فکر دا دی چې د سیاسي جماعتونو کوم تاریخ دی هغې باندې خو هغه پورا نه راځي. خو ټولو نه زیات د کلچر چې کوم خراب شوی دی که 2013 انتخاب وګورو که 2013 انتخاب وګورو زما دا خیال دی چې زیان د پاکستان تحریک انصاف د لاسه رسېدلی دی. زه به د پنجاب یا د ملک د نورو سیاسي ګوندونو ذکر نه کوم، ما د صوبې د سیاسي ګوندونو ذکر وکړو. که موږ وګورو نو داسې خلک منځته راغلل چې یا داسې په سیاسي جماعتونو کې داسې ګډوډو منځته راغله چې زما دا خیال دی چې
مننه شوکت خټک صاحب. او فرید کا صاحب ستاسو په خیال باندې
خبره لږ یو بل اړخ پکې اچوم چې افغان وار باد 79 کم د پښتون مزاحمتي سیاستو په کم کې چې ورکر ډیر زیات اهم رول درلودي دا اوورال سټرکچر ډیر زیات چینج شو. هغه په دې چې اسټابلیشمنت ډیر زیات ورځ په ورځ زورور کېدی نو اوس د کانسټیټیوسي کم پولیټکس دي دا کم کم خپل علاقو له خلک دي دا هلکو غو چې کم پولیټکس دي هغه ډیر زیات بدل شو. نو اوس خلک کوشش کوي چې یاره د پاور سټرکچر چې لکه اسټابلیشمنت چې دی اوورال کم پاور سټرکچر دی خلک هغه ته لاس ورچی ایز کمپیئر ٹو چیئر ایکچوئل ورکر بزی نو بخل کو زارے کی نو بخل نظریه ورشی.
او فرید کاسب کپلن راتو اسی چې مثال پدای چې حالات کی آیا به خل کو زفاره په کوم سیاسي پارټی کې اوسېدل فرق ختم دی یعنی ټول اقتدار ته ځان رسول غواړي؟
یقینا کاکړ صاحب دا اوس د نظریاتو گیم نه دی، اوس د نمبرز گیم دی چې ورور څوک به زیات نمبر اخی څوک اغزای تزان رسی چې فندونه او پیسې ته موجود دي. دنس پارٹی په تیر حکومتو کې کړی هم دی د دې مثال دادی چې د سناوله زهری کوم وخت حکومت وو نو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي د ډاکټر محمد بلوچ کا په اقتدار کې وو قاعده و مسلم لیگ نون ته ویلې شاید خاقان عباسی کوټ ترا دی چې تای خالی 15 سیټه بچاو کی نور درویش سلر ورشت مش بچاو ویو. یقینا د اسټابلیشمنت او د پیسو د زور د وجه دوی هغه 15 سیټه هم نشو بچاوي او د سناوله زهری حکومت چپکی.
مننه فرید کاسب وخت هم دومره ور سره او شوکت خټک سب تاسو دواړو ډیره ډیره مننه په دې بحث کې برخه واخیستله تاسو ته شو وخت غواړم خدای پامان دا د مشال تران لاندې چې په کیمو له خبريال شوکت خټک او شنن کی فرید خان کاسی سره دا موضوع سیړلای چې آیا سیاسي ګوندونه په راتلونکو قوم انتخاباتو کې له نظریې سره د وفاداری او کنه د هغو مالی حالت ته پکتو امیدواران درولې دي بحث پای ته ورسېد ایم عبدالحق کاکړ ته اجازه راکړي په مخه شه
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی